السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بپروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یې وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. اسرائیلو اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنګي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنیږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ ترې اخلي. د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه. د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه او ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 5 میلیارد ډالرو زیاته نغدي مرسته کړي. دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې. امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي. طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي. د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي. هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوسمهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو. نن په هالند کې د ناټو سرمشریزه پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم چې د ناټو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی، دې غونډې ته ورغلی. تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړي کړي. ځینو هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې. او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بې پیلوټه الوتکو په بریدونو کې 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی. له دې وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی و. پر اوکراین د روسیې د بریدونو 3م کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې. خبرونه موردل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بپروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړي. دا ورسته له هغه چې ښاغلي ترامپ په خپلو مخکنیو څرګندونو کې غوسه ښوولې وه چې اسرائیلو په ایران ولې د بریدونو تابعیا نیولې ده.
I'm not happy with Israel. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي.
ګرمۍ راغلې ده، ناروغۍ بیخي ډېرې شوي دي، د ستوني ناروغۍ شته.
نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه‌شنبه په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي. هغه دا څرګندونه یو ساعت وروسته له هغه وکړي چې له اسرائیلو یو وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي. څو شېبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف پنهکه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنیږي. ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و، خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ، په دوی توغندي ویشتلي او دوی هم خپل غچ اخلي. تر دغو تحولاتو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناتو سرمشریز ته تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینی دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو دی مایوسه کړی دی. هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي.
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم. کله چې مې ورته وویل 2 ساعته وخت لري، هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودی نه وای کارولی. له هغوی هم راضي نه یم، له ایران هم راضي نه یم، اما واقعا زه ترې خپه یم چې اسرائیلو نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه هم مونږ لګیده په هوا کې خونڅا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکه زه خوښ نه یم. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیره شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تل ابیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه کړې چې یوولس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
څو لحاظ رو باید ورته ولیدل سي. یوه موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څه له ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض سوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او دا اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقض و په دې معنی چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه. دا یو اړخ د قضیې ده. د بلې اړخ د قضیې نه سیاسي لحاظ او امنیتي لحاظ دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو لوی خطر او همدارنګه د یو بد حالت تصویر وړاندې کوي د مال نسه.
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د څلاتو سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلې دي دا ډېر دقیق نه دي، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلې دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانت تر فشار لاندې له بلې خوانه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې بینالمللي تضمین موجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانیسي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یوولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، په سیمه کې د امریکایي اډو هم بریدونه وشول، آیا د قواوو د توازن نوې معادله رامنځته شوې؟
دقیقا ګوري، دلته څو اړخه باید په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا چې دلته پوځي ظرفیتونه او همدارنګه هغه وړتیاوې چې دوی په پوځي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او ښکاره شول. د بلې خوانه واضح ده چې اوس په دا هېوادونه او دا دولتونه خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په دې معنا ده چې نور د سیمې هېوادونه به هم دې حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هېوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هېوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یوسي د لپاره چې دوی هم نس کېدلی چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، څه د ایران لخوا یا هم څه د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نسي راتلی. هغه په دې معنا چې اول د منافعو تقابل د سیمې د هېوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بیواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپله شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نښه نښانې نه لیدل کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټم برچت نن سه‌شنبه د جون 23 د دغې لایحې د تصویب خبر ورکړ او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د وروستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کېږي او که چیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالډ ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره د دغه هېواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحې د تصویب وړاندیز د 2023 کال په جنوري میاشت کې کړی و. نوموړي نن سه‌شنبه د جون 23 په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامداره هڅو پایله وه. نوموړي ویلي
اوس دا موضوع سنا ته لیږدوو. زما د ایالت سناتور هګری او بلکبرن له دې طرحې ملاتړ کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی تبرویل به دا مخته یوسي. نو تاسو کولی شئ خپلې اندېښنې سنا ته ورسوئ تر څو دا قانون تصویب شي. اونۍ کې 40 میلیونه ډالره او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارده ډالره دا پیسې طالبانو ته ځي. دا ستاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندوونکې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې د بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میسټ تازه ویلي دغه لایحه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنیو هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلارې جوړ او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایډن ادارې افغانستان سره اونۍ کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي و چې د مرستې بشري او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بېوزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په 10 خپور شوی ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه ده موجوده او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2023 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندویه سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هېواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا له وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډېر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په هغوی فشار راوړل شي، ولس سره په یو شکل مرسته وشي او دغه فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاري به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچي، دوی بوجي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي. که چېرته د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی به غټ نورین سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ د کچې د لوړېدو راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستیالې همغږي کوونکي جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناستې ته وویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلی کړی او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یوې له لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هېواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورټ کې
د
کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دای وای څلور کوچنی لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې څوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي. اسپتالو ته مې وړي دي د ستوني مریضې لري ترپوزې وینې راځي د انسان مریضې دا په لویان انسانانو باندې هم لګېږي. دا کوچنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لسو پورې دا خو یو مخ دا مریضې په کې ډېره ده. دا ته خلو ته لړمانه یې لګي اسپتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسېیم دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي. هغه ټوله بازار ته چې ورسې د دوا یو په دوه چنده ورکوي ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو وخت مخکې زما یو ماشوم مجبوط یې هغه د سینه بغل تکلیف درلودې. د سینه بغل دپاره یوه ته بستر کوي نو سینه بغل یې جوړ سلو اما په شرې ناروغۍ باندې اخته سلو. دا یوازې نه زما ده بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې یوه مریضۍ جوړې بل مریض پیدا کړي. دا د دې څخه چې د هر مریضۍ دپاره جلا جلا ځایونه نه وي هلته بیروبار ډېرې نو بیروبار چې ډېرې د ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه ته خپله په هوا کې نو دا خبرېږي دغه ماشومان څخه یوه څخه او بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه او اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجي کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده د ستوني ناروغي زیاته ده. نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډېر کم تعداد دي خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مرستیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډېره شدیده ده د امله ماشومان اسهال شي جلی وای ان استفراق کوي او طبي شدید طبي کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزې سره مخ کوي. له بده مرغه زموږ په سیمه کې روغتیایي اسانتیاوې محدوده دي.
روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسي دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکوي چې د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپو نه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات ډبل نه وي نري وي یو نه اوازر تېرېږي مثلا هغه ونه غوسه شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو روغتیایي مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي د کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولی او ورکولی سي. وارس ایشول شب یو تر مو بو کې د مالګي او بوري ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایع کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې سوې دي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شي د ازادي رادیو پروګرام نه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندې توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واوري. تر څنګه د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د تر څنګه چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مه هیروي. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاپی ویلي په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نوموړی وایي د صوبایي حکومت کړنلاره ده چې خلک بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره تشویق کړي. د دې خبره څوک په زور نه ایستل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې اسماګولې له خغلی شکیل محمد صاحب سره دغه مفصله مرکه کړي چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دې سره خبري اترې کوم کمه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ری ریپټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ ته نو آلموست تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لک خلک تللی دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه خو کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللی دي، والنټیرلی هم تللی دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کے پی کے کافی تعداد د ریفیوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي چې کوم خلکو ته ډېر ستونزې وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغه سنسټایز کړی دي چې تاسو لاغ شئ. نو کم خلک چې تلل غواغي هغه تللی دي او نور دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سټل ته غي.
دین ته کې ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي، نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي، نو د هغه لپاره څه احکامات یا انتظامات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاکھ پورې پاکستان کې دي او مور دین 7 لاکھ کے پی کے کې دي، نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دی او هغه ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ټل وز ډیټا پورې چې هغه دلته پاکستان کې خپل وخت تیرولی شي او خپل ایکټیویټیز کولی شي. هغه ته هیڅ قسم څه یره نشته دی. ګو دا وی ډیټ چې کوم دی 30 جون پورې دی. انشاءالله وی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاؤ شی پلان دا گورنمنٹ دا دے غبا ان شاء اللہ سر ٹائم کے فیڈرل کیبنٹ بہ ڈیسیجن کئی اے سی سی چی کم دے اگر مانے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا غریب میں سے وجہ دادا چی چونکہ دا پاکستان ہم دوی وطن دے او افغانستان هم د دوی وطن دی، نو خواهش تا دی چې دوی خپل ملک ته په یو بایزت طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یې سر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده. بیا د هغوی لپاره د رهایش لپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه؟
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي. پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دي او بیسیکلی چې هغه یلته لاغ شي او ولته سیټل ډاون شي دغه لپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دي.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره. نو د دوی لپاره سلس انتظامات روان دي د سرکاري او غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره؟
بالکل، دلته خو زمونږ چې کوم کے پی گورنمنٹ دی د هغې هیلتھ انفراسٹرکچر هر ځای کې اویلیبل دی، هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی، څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی، زمونږ د کمشنریٹ سایډ نه هم زمونږ خپل د هیلتھ ټیمز دي، زمونږ بی ایچ یوز دي هر کیمپس کې چې زمونږ کم 43 دی، نو هلته موږ ته فیسلٹیز ورکو او نور چې همداسې زمونږ ته پوائنٹ آؤٹ کیږي کمشنریٹ ته، نو موږ یې ټیک اپ کوو کنسرن اتارٹیز ته، د دوی هیلتھ او نور که صحیح شوز دي ټول موږ ټیکل کوو.
د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده، نو فرض کړه خلک ځینې د دوی لپاره څه خاص سره انتظامات شوي دي؟
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دی، یو په ناصر باغ روډ باندې دی، یو لنډی کوتل کې دی. هلته باقاعده زمنګ د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی، دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي. هلته د سٹے انتظام هم شته دی، که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي، فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي، او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی، امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی، د نورو ادارو هم دی، هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي.
کم خلک بیا پاتې شو، نو دا هغوی ته خو بس مسئلے نه داسې بیا چې د حکومت تر طرفه په هغوی دغه دباو چول کېږي چې دوی دي لاړ شي خپل وطن ته.
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي، او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ، چونکہ زه خو کے پی کمشنر ما پر ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورٹ، خو کے پی کې خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نم چې صحیح شوی دی، موږ ته ہائی لائٹ کوي، موږ ٹیک اپ کوو. کے پی ګورنمنت چې کم دی هغه هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو، مینس چې هغه پرشرایز کوي نه، هغه فل الحال سپورٹ کوي او سپورٹ اوس دی حد پورې کوي چې کم خلک تل غواړي یا مینج کول غواړي، هغه ته دوی هر قسم فیسلٹی ورکوي خو انډیو پرشر نه اچي.
ډیر زیاته مننه مشال ریډیو له وخت راکو.
ډیره مهرباني، ثانک یو.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل سي، از ما فکر سره دا به ښه چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغه سي ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم ستاسو په دې کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دغه سي ناست وي، که دا کسان لری سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي، او بل دا چې د پوهنتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي، که چیرې د پوهنتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل وسي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. څنګه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي سروغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجوړ او صحت مند به یاستئ. گرانو زکون کوز استاسو استاد یا نسلی او دلیبیا تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوسته شرق لاست وایم او هیله